یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم هر کله مو کوم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې د افغانستان په څو شهرونو کې د تازه چپرو حال درکو څو هغو شهرونو ته هم ورسو چې جنگ پکې بس شوی په غزنی کې سره میاشت د چپرو مړی انتقالوي د کندهار په ښار کې بیا وضعیت ښه دی
کندهار دغه صفت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه و تېره کړې
د افغانستان د داسې ولایت حال هم درکو چې هلته جګړه نه ده شوې په خوست کې
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه
تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي
راپورونه وای د ځینو ولایتونو مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي ملګرو ملتونو د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وشوده د انګلستان په جنوب کې شپږ کسان وژل سوي د راپورونو له مخې د کندهار هلمند هرات بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د دغو ولایتونو د مرکزونو د نیول کېدو خبره تایید کړې ده د راپورونو له مخې د کندهار والی او ټول امنیتي مسؤلان 215 اتل قلوردو ته تر شا سوي او د ولایت ودانی او د ښار ځینې برخې له طالبانو سره دي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم دولتي ودانی د طالبانو لخوا نیول سوي او چارواکي 215 میوان قلوردو ته ورغلي دي له هرات هم راپورونه وایي چې امنیتي او نور چارواکي د هرات 215 ظفر قلوردو او د دې ولایت هوایي ډګر ته ورغلي دي سرچینو د غرز د بادغیس مرکز قلیناو او د غور د مرکز فیروزکو د سقوط خبره هم کړې ده د ورزګان والی وای د قومي مشرانو په منځګړیتو په دې ولایت کې دروان بهرن د حل لپاره خبري روان دي محمد عمر شیزاد نن رسنوي ته ویلي د ټولو غشتنه ده چې د جګړو په نتیجه کې ملکیتونو ته زیان وانه وړي
نو موږ اوس هم د طالبانو سره په خبرو کې یو د سپینجرو د طرفه څخه چې کم غشتنه سوي د هغوی وایي چې دلته عامه شتمنۍ ته تاوان ونه رسیږي ملکي ولسونه له منځه ولاړ نه شي خلکو ته صدمه ونه رسیږي نو د دې غوښتنه دا ده که دا موضوع د یو سولیز د لارې څخه حل شي ښه به وي نو موږ د دوی سره په خبرو کې یو وبګورو چې نتیجه څنګه کیږي
بلخوا ځینو سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وسلول طالبان په ترنکوټ ښار کې له افغان سرتیرو د وسلو په ټولولو بوختي د ورزګان دولتي چارواکو د مسله تایید کړې نه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړلیک په مسوده کې پر ښارونو او ښارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکی تلفاتو ته زمینه برابرۍ ژغندل سوي او د سرغړونو په خاطر د بندیزونو د ګواښ ترڅنګ ویل سوي چې هغه د افغانستان سوله او ثبات له خطر سره مخامخ وي د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې دا خبره ځینو ډیپلوماټانو کړې او ویلي دي چې هغه به د دې شورا ټول 15 غړي تصویب کړي په هغې مسوده کې چې استونیا او ناروی وړاندیز کړي او یوه کاپي د جرمني خبري اجنس ترلاسه سکړی ډیر ټینګار سوی چې ملګری ملتونه د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني او نه به یې وپیژني د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر دی بورالاینز تیر اونۍ د افغانستان په اړه د ملګری ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویلي و چې دا په دې کې شک کوي چې طالبان دی یو سیاسي روغه جوړه وغوړي د امریکا چین او نورو هیوادونو استازیو پرون پنځشنبه د خورا عجلې مسلې په توګه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او د افغانستان پر ولایتونو او شارونو د بریدونو د سمدستی درولو غوښتنه وکړه د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې په قطر کې د افغانستان په اړه د ډیر ورځنیو خبرو اترو په پای کې د خبرې سوي اعلامیې له مخې د بهرنیو هیوادونو استازو یو عربیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هیوادونه به په افغانستان کې هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د پوځي ځواک د کارولو لارې واک ته رسیدلی وي په دوحه کې د امریکا ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې چین پاکستان او نورو هیوادونو استازو د افغان دولت او طالبانو له پلاوي سره په دې هدف درې ورځنی خبري مخته یوړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په ټاپه درېدلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه سي د اعلامیې له مخې پر ښارونو د حملو د سندستي بندېدو ترڅنګ له دوړو لوري غوښتل سوي چې هر څومره ژر کولی سي یوه سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسېدو لپاره ګامونه اوچت کړي کاناډا به خپل ځنګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې لدې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي د سفارت ټول کارکونکي له دې هواده وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلان خبر وو اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته کړی ده. دغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نوم یې نه دی څرګند سوی، دانی دی ویلي چې کله او څومره کاناډایي ځنګړي ځواکونه به افغانستان ته استول کیږي. دغه راز امریکا هم 3000 ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته استوي چې خپل سفارت یو برخه کارکونکي له دې هواده وباسي. پولیس وایي د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي. په سیمه کې د پولیسو چارواکو په یوې اعلامیه کې ویلي د مشکوک وسلول تر څنګ دوې ښځې او دوه نارینه هم په پیښه کې وژل سوي دي. یوې بلې ښځې وروسته په روغتون کې ساور کړې ده. پولیسو ویلي دوی په باور ټولو وژل سوو کسانو د ډزو په نتیجه کې د سختو ټپونو له کبله ساور کړې ده. د پولیسو په اعلامیه کې ویل سوي دا پیښه له تروریزم سره ارتباط نه لري او پولیسو د تحقیقاتو لپاره سیمه کلا بند کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزور دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بل استنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا وایرس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه سي. د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون اعلان وکړ چې دغه پلان به پر میلیونونو امریکایانو تطبیق سي چې د بدن د غړو د پیوند ځانګړو سرطانونو یا هم نورو اختلالاتو له کبله زیانګالې دي. د فرانسې، اسرائیل په ګډون ځینې نورو هیوادونو هم خپلو وګړو ته د واکسین د بل استنې لګول وړاندیز کړی دی. او په جرمنی کې د برلین دیوال د جوړېدو د پایل د شپېتمې کلیزې مناسبت لمانځل کیږي. دغه دیوال یو ملت پر دوو سیاسي سیستمونو سره ویشلی و چې د 28 کلونو لپاره د سړې جګړې د سمبول په توګه دوام وکړ. په پام کې ده د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د برلین شاروال میخایل مویلر نن په دې مناسبت په برلین کې په یو لړ مراسمو کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو قربه. د افغانستان په پول عالم، کلات او ترینکوټ ښارونو کې جګړې روانې دي. بلخو د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
تازه په افغانستان کې د لوګر په لالم، د زابل په کلات، د روزګان ولایت په ځینو برخو کې او د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. په تیرو څلیرو ساعتونو کې په افغانستان کې د هرات، کندهار، د غور، فیروزکو او د بادغیس، قلعینو ښارونه د طالبانو لاس ته ولوېدل. که څه هم تر دې دمه په دې اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین سره یې د وروستیو امنیتي حالاتو په اړه پلانونه شریک کړي دي. خغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، ما له محمد اشرف غنی سره د اوسنی امنیتی وضعیت او د متحده ایالاتو د پلانونو په اړه خبرې وکړې ترڅو په کابل کې زموږ د ملکی وګړو نه خیرا کمی کړي. ما تایید کړ چې متحده ایالات د جګړې د ډیپلوماټیک حل او له افغانانو سره زموږ د دوامدار ملګرتیا ملاتړ ته ژمن دي. بلخوا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 امریکایي سرتیری واستوي ترڅو په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د کارمندانو لسمدستي وتلو سره مرسته وکړي. د پینټاګون ویان جان کربی د پنځمه په ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې دا مهال د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مسولیت لاندې ساحه کې درې د پیاده ځواکونو واحدونه پراتلونکو 2-3 ساعتونو کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمېر کارکونکي به په افغانستان کې د زیاتیدونکو کړکېچ او امنیتي وضعیت له امله کم سي. په ورته وخت کې د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته به هم دوی خپل سرتیری واستوي. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والیس پرون وویل چې له سرتیرو غوښتل سوي چې له افغانستان څخه په وتلو کې له بریتانوي اتباعو سره مرسته وکړي. متحده ایالاتو او بریتانیا د شنبې په ورځ له خپلو اتباعو وغوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان څخه ووزي. طالب ویندویانو خبریالانو ته په استولی پیغام کې د دیار لسولایتونو نیمروز، جوزجان، سرپل، تخار، کندوز، سمنګان، فرا، بغلان، بدخشان، غزنی، بادغیس او هلمند ولایتونو د بشپړ نیولو ادا کړی ده. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان حکومت د ویندویانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه دوی زمو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو تیره ورځ د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې زیان رسیدونکو سیمو ته به زر تر زره تازه نفس ځواکونه او مرستې ورسیږي او د طالبانو د بیرته شاتمبولو عملیات روان دي.
د افغانستان د څو ولایتونو په مرکزونو کې جګړې روانې دي. وړاندې به واورئ چې ملګري ملتونه د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غځېدو اندېښنه شي او په دې برخه کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو له امله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې ارتباط وړاندې په خبرونه کې اورېدل شي خو له خبرتیا وروسته د غزنی د ښار حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی ښار کې د سقوط د ورستي ورځې د جګړې له امله پولیسکونو کسان وژل شوي دي. د غزنی ښار پرون طالبانو ونیو. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د افغاني سری میشت ټولنه وای د دوی کارمندانو د جګړو له امله د لسګونو کسانو مړی را انتقال کړی دي. د یادی ټولنې مشر عبدالعلی مازادی راډیو ته ویل چې د تیر شپې تر ناوخته د ښار له بیلابیل سیمو څخه په جګړه کې د ښکېلورو او ولسی کسانو د څلوېښتو تنو مړي د غزنی ملکي روغتون او ځین نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
د غزنی په ولایت کې د تیر ورځې د جنګ او تیر شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې. هغه جنازې مختلف جنازې کسان هم ولو
بلوری ته د غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد امت وای د دې روختون ته شل تنه ټفیان وروړل سوی دي چې شپاشتنه نظامیان دي او پاتینوري ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنځم په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سکوت کړ. د غشار لوی میش څخه وسلوالو طالبانو ماسره کړی او وخت په وخت به پکښ کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تیر ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرسیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنی کمانډانی پر ودانی پی آر ټی او ځین نور سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي. خوای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
کوم ځای کې طالبان زیات وغو جوړ باندې بمبار کړی دی غزنی په مربوطاتو کې او نو بمباردونه سوي نتیجه لري او دولت هم پرګران لري داسې یو کار وکه.
وسلوال طالبان هم منی چې دغه بریدونه تر سره سوي دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې الوتکو بمبار کړی دي خو عامه تاسات په نشه کړی دي. وسلوالو طالبانو ته پکښ کې هیڅ زیان نه دی اوښتي.
په غزنی کې سره میاشت د چلويشتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې د کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري، خو تر دې دمه خپلواکو سرچینو دا تصویرونه نه دي تایید کړي. له لویې سره د کندهار د ښار څه حال دی؟ د سیاسي چارو لکتونکي احمد شاه سپر څخه به واورو چې د کندهار حال راکوي.
زه د ښار په درېمه ناحیه کې ښکاپر دروازه یو منطقه ده. موقعیت د ښار د څلورو دروازو ته یوه دروازه ده. په دغه د باندې دلته راوسته یم د کور څخه د خلکو سره ناست.
څرنګه دغه اوس تاسو په دغه سیمه کې یاستئ؟ وضعیت څرنګه درته ښکاري؟
کندهار دغه وضعیت لکه نن چې ورسره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه وتیره کړې. نو د ښار څخه چې خلک خبر شو چې دولتي مقامات رسیدلې او طالبان ولایت راغلي دي، نو بالا یو دم پر شار هجوم راوړي. ټول خلک په موټرانو کې پر بسکلانو پر موټرسایکلانو راوتل. څوک خپل هغه جنگي سیمو ته چې دوی ځنابر سي او غوته د کورو د لیدل لپاره شهر د وضعیت د لیدل لپاره راوتلي وو. اوس نو کې بیروبار د موټرانو کم شوی دی. شهر خلاص دی. زیاتره دوکانونه خونند د جمعې ورځ ده. نو سبا ممکن فوق العاده خلاص او د تشدد هیڅ کیسه نه ده سوی. فقط امنیت یا تحمیده او خلق احساس ژوند کوي بیرته.
سپرسپ په کندهار کې خدا څو وخت جګړې هم وشوي، څنګه د شار دننه دولتي ودانه او دغه ځایونه خو چورسوي نه دي؟
ولا دولتي ودانه ځانمنی سوي یا به لږ یا ډېر خو ډېر نه دي سوي، ځکه اصلي دولتي ودانه یې عینو مې کې چې هلته جنګ دي سوي یا دلې د ولایت مقام دا تسلیم سوله چندانې مقاومت یې ونه کوي، خو ډېر زیان خلک ولیدی. مثلا د غربي سه کې میرویس مینه ده، هلته بیخي لس پنځلس شل ورځې جنګ و، خلک ټول د جنګ ووت. نو ته به یې خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجعرب و یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره سوي دي.
دا کوم دولتي مامورین چې په شار کې پاتې دي، څرنګه ځینې دا اندېښنه نه لري چې کېدای شي له دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي؟
اکثره یې وتلي دي، هغو ښار وختي لا تر کړي وو، کابل او نورو ولایتو پاریس ته تللي دي، او هغه پایین رتبه خو نو کوم خاص رول هم نه لري او شاید خاص دار هم نه لري. نو طالبان هم وجې ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري، باید پرسونل ولري. نو دا هغه بده وو پرسونالي تر اوسه فلسطین نه ده معلومه چې څنګه کیږي، لور رتبه یې ګرد تللی دي.
د سیاسي چارو کتونکو احمد شاه سپرو چې د کندهار د ښار حال راکاو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غزیدو اندېښنه شي یا وایي چې ممکن بشري ناورین رامنځته شي. د دې ادارې لشمیرو سره سم دروان میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې تر 15000 ډیرو افغانانو ته مرشوب لا وشته ده. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان شاري سیمو ته د جګړې په غزیدو اندېښنه لري او خبرداري ورکوي چې که د طالبانو جګړه کابل ته ورسېده، ملکی وګړو ته لوی ناورین پیښ شي. ملګرو ملتونو دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې طالبانو د افغانستان دوهم لوی شار کندهار او دریم لوی شار هرات ونیول. د روټرز خبری اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویندوی سټیفن دوجاره کویلی په دې کې شک نشته چې د کابل پر شان په لوی شار کې جګړه د ملکی وګړو لپاره ناورین رامنځته کولای شي او دوی هیله لري چې دا کار ونه شي. د سرمنشي ویندوی همداراز وویل د ملکی وګړو د مرجوب په اړه باید هر راز پلټنی په بې پری ډول او د شکیل خو له اغیزه لري وشي. ملګرو ملتو تر دې وړاندې اعلان کړی و چې په تیره یوه میاشت کې چې طالبانو بریدونه زیات کړي، تر زرو ډیر ملکی وګړي وشل شوي دي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ملکیانو ته د مرجوب لو اړول رد کړل او ملګرو ملتو ته وویل چې په دې برخه کې چیرنی وکوي. ملګری ملتونه وایي چې د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 15,103 اچیا ملکان په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې طالبانو د سپین بولد کولوسوالي له بیانولو وروسته سلګونه کسان نیولي او بیا وژل دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځني سبد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې لرو، تر دې وروسته کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې یو شمېر زده کوونکي چې د جګړو له سیمو مرکز اسدآباد ته راغلي دي، له حکومت هیله لري چې د دوی سیمې خوندې کړي څو بیرته دوی خپل سیمو ته ورشي او خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی که همدین د نورستان ولایت د وایګات ولسوالۍ مان تکره. زه د یو قانوني مشر په حیث د دولت نه دا خواهش لرم چې زمونږ مرکزي لیسې وان چې تعمیر نه لري، ماشومان د شنه اسمان لاندې د غره په لمن کې درس وایي، باید دولت دې د تعمیر منظور کړي چې مشکل حل شي. والسلام.
زموږ مشکل همدغه دی په اروزګان ولایت د راوت ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د سهار پر شپږ بجې لکېږي او د مازدیګر په پنځه بجې بندېږي. نو دا که وغځېږي نو ډېر به خوشحاله شو. السلام علیکم.
دلارام ته خبره کوم. دلارام خلک ګرځ در و در خاص و سره دي په دشتو په پوښتنه په شیلو کې کار د شیلو سره په اثر په سایو لاندې د دیوالو نه چې دي ګرځ و تن در و در دې د ټول من کې نور من څو در کو نو په منور د دلارام په ټول خاص په سره دي.
ایا تولایم کونن لازادې راډیو ټول کارکونکو او رزونکو سلامونه وړاندې کوم او باز سلام د افغانستان ملت ته مې دا پیغام دی چې په خپل لاس باندې خپل مسلمان ورونه مچور کوي، خپل خارونه ملټوي، خپل ځان په خپل د مشکلاتو سره مخامخ کوي او بیا نړۍ ته نارې ووي چې مونږ وږي او په مونږ تکلیف دی او په مونږ نامني ده. د خپل لاس خپل ځان تکلیف اورته په خپل ارته وي. نو هله مې دا ده چې خاص الله نه ویریږي دغه لګیا دی په هواد باندې شروع کړی دا او دا یو جوړ شوی نظام د منځ وړي او تاسو عوام هم لګیا سي خپل خارونه شرګوي په خاص الله نه ویریږي دا کار مګوي. دا به انده تاسو د فار ډیر نقصان پیدا کی، ملک به د غربت سره مخامخ شي، تاسو به د قتلای سره مخامخ شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا سجرډو ته یو څمر اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي په دې خبرونه کې وړاندې خوسته ورسو. هغه ولایت چې تر اوسه پورې هلته جګړې نه دي شوې، یعنی مطلب مې دا دی چې د خوست پر مرکز جګړې نه دي شوې، هلته د آبادی یو خبر لرو. خوست په کونړ ته ورشو. د کونړ لنړۍ او غازی آباد راکړه شوې د شونځیو د زده کوونکو وای له دوی آزموینې او درسونه پاتې شوې دي. د دوی په خبره که حکومت بیرته دوی ته د تګ زمينه برابر نه کړي نو درس او تعلیم به پاتې شي. مسولین څه وای؟ تفصیل په دې راپور کې.
پینزلس کلن خالد چې د غزیاباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکډه شوه، که څه هم چې اوسی کورنۍ د نرنګ د کوټکی په لیسه کې شپې ورځې تیروي، خو دوی خپل له تعلیم به برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې خونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تورو تختو په لیدو خپل ټولګیوال او خون کې وریادېږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل خونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتم ټولګي زګون کې په حال زمنګ مکتبونه شروع کېدل، مونږ د درسونو یاد کړل، مونږ چې امتحان نه ورکو او د طالبان د واجب مونږ امتحان نه تبا دي شروع سره غلي هم د براتي اوس په حال پدن لګي چې مونږ امتحان نه مکتب شروع کېږي نه شروع کېږي هم د براتي مکتبونه کې چې کم د طالبان خپل مرکزونه جوړ کړل مکتبونه کې براتي.
شبنم به د ناړی ولسوالۍ د انجونو خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکې و. د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سختې غالي وای. خ کور ژوند او خونځي درلوده، خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته په سپیرو خاورو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې راو کې پیاده را لو سختې را باندې تر شو درېم مې شمه چې د شهر ته نه رسیدل جوړال خپل مجبورای نه دلته راغل. په دې و چې زما کو پراته او ته خ جون چې حکومت او د طالبان چې را ل جون را باندې سخت شورال خپل کورم لرو هر څه مده اوس پدې رالو پدې خاور کې پراته نور زګین لرو چلار شو نړۍ مکتب کې ما څلورم سینب کوم اوس بس خپل خپل مکتب رانه گاډو اٹ شو.
ل غزی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکډه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالۍ په خونځیو کې وسیږي. همدې کورنۍ کې د خونځیو بشمیر ماشومان په همدې هله دي چې بیرته خپل سیمه تستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې خونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکي، دولسم سیم د شاګردانو پورې بي دون د احکامونه او امتحان ورکي. دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرف ته استول کیږي، د مدیریت معرف د لارې ریاست معرف سره شریکي کوي او د ریاست معرف د لارې پوهن مدیریتون ته استول کیږي او هغه به خپل خپل مکاتب ته استي او الته په نتایجو کې زی په زی کیږي.
د خاغلی خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکې ګرمسیر سیمو ته کډه شوی له هغه څخه څلور میشتنی ازموینه نه اخستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته اخستل کیږي او د سلو د قرار دوی له نمرې ورکول کیږي. مشکل نشته ده ان شاء الله همیشه لپاره دوی سره مونږه کګړم کلی دا زکه د مکاتبو کې مولا زینه ورکړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړې او غزی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې په کې اتل لزر شپږ سو درې نوی جنو او هلکانو زده کړې کولې خو اوس یې ډېرې لخپلو مینو او سیمو راوتلې او خونځي ترې پاتې دي. وسلوال طالبان بیا وای په کونړ کې زیاتې سیمې پخوا هم د دوی په ولکه کې وي او دوی د تعلیم مخالفت نه دی کړی او تلې په یاد ولایت کې د پوهنې اړوندو ادارو سره همکاري کړې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دا ساده رډو پروانه خبرونه کې مو ل بیلابیلو ولایتونو د جګړو راپورونه درلودل. په داسې یو هیواد کې لکه افغانستان چې جګړې دي لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوي او مرستې ډېرې مهمې دي. ډېر کله عادي خلک کدا مرستې زده کړې ممکن د یو زخمي ژوند وژغوري. دا ساده رډو پروانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې همدغه لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته ځانګړې شوې ده. په دې برخه کې به متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکړي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته تاسو اوریدل شئ. البته په پوره 12 بجو لنډ خبرونه لرو. خوست په خوست ورشو. په خوست کې د څو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالیدو سره د صادراتي توکو د اداري پړاوونو بشپړول اسانه شوي. خوستي سوداګر وایي چې په خوا به د صادراتي توکو پر اداري پړاوونو ساعتونه او حتی ورځې تیرې دي. خوست په پوسو د خو کې دا کارونه بشپړې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پنځشنبې په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستي سوداګرو د اقدام مسته او ویل په خوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ځای کده. خوست به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصيږي. د یاد مرکز پرانیستی ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو موینان او سرکار وزیران خوست راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی آزادې رادیو ته وویل
په ګمرک هم د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شو. عبدالته د وزارتونو مسولین هم راغلي وو. مشاور صاحب د رسمي جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو په اړه باید سنتیاوي راشي، شفافیت راشي او تجارت نه سپاره فوند ټول کار به دغه خونه کېږي.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادریږي. یو تن سوداګر انور افغانوي
دا د تجارتونو لپاره او د صنعتکارونو لپاره او د بزګر لپاره د بغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. ان شاء الله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز د غټ لسره ورونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځنګلي ډول د خوست زنغوزي هم خ بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیه مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې 45 شپې صادرات ته پدې او د هوایی چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنه لرو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه. دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسمن چین ته وشي نو موږ ډېره تر خوښ وو او په لکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه ته برابرېږي او بېکور خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه موږ د فار د ګټه لري چې دغه به د وخت ځای نه وي. تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دی واخونه کې تایکی او د مخکې په یو انوایس باندې څلور ساعت وخت لري دو چې تر بانک پورې شي تر بلې ادارې پورې شي بلې ادارې پورې شي اوس په یو ځای باندې په 15 دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس صادرات واخلي او په ډاډه ډول شنو دا د خوست په د پرمختګ د فرا چې د هرات ننګرهار او مزار نه ورسته په خوست کې افتتاح شو د لوړ افتخار ده.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیټي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه دا ده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیټي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شو کې
کوم پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دول سپیشل دیش دقیقې شوي لاند خبرونه لرو تر لاندو خبرونه ورسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شي.
د راپورونو لمخې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. دغه راز د ځینو نورو ولایتونو پر مرکزونو جګړې روانې دي. د اورزګان والی وای د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دې ولایت کې د روان بحران د حل لپاره خبرې اترې روانې دي. محمد عمر شیرزاد نن رسنوي ته وویل د ټولو غوښتنه دا ده چې د جګړو په نتیجه کې ملکیتونو ته زیان ونه وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړلیک په مسوده کې پر شارونو او شارګوټو د طالبانو حملې چې په نتیجه کې زیاتو ملکی تلفاتو ته زمینه برابریږي غندل سوي دي. د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو پرون پنځشنبه د خورا عجلې مسلې په توګه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او د افغانستان د ولایتونو پر مرکزونو او شارونو د بریدونو د سمدستي درولو غوښتنه وکړه. کاناډا به خپل ځنګړي ځواکونه افغانستان ته واستوي او مخکې تر دې چې په کابل کې خپل سفارت وتړي د سفارت ټول کارکونکي له دې هیواد وباسي. دا خبره یو چارواکي چې د کاناډا د حکومت له دغه پلان خبر وو اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته کړی ده. پولیس وای د انګلستان په جنوب کې د ډزو په نتیجه کې پرون شپږ کسان وژل سوي دي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزوري دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بلې ستنې لګول تصویب کړل او په جرمني کې د برلین دیوال د جوړېدو د پایل د شپږمې کلیزې په مناسبت نن غونډه کیږي.
یا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
و برنامه صحت از رادیو سودی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. موضوع این برنامه درباره کمک‌های اولیه و مهارت کافی در امر اقدامات اولیه هست و با مهمانان ما در این باره بحث میکنیم. شما میدونید که در افغانستان وضعیت جنگی است و در مناطق و شهرهای مختلف این کشور جنگ و درگیری ادامه دارد. دانستن موارد اساسی کمک‌های اولیه چقدر میتواند به نجات جان زخمیان کمک کند. مهمانان ما دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه و دکتر اکمل شمس متخصص داخله هستند. به هر دو مهمان ما نظری صاحب و شمس صاحب سلام و خوش آمدید میگوییم. در اول دکتر صاحب شمس، برای اینکه کمک های اولیه بیشتر روشن شود و در مورد آن بیشتر بدانیم اندک لطفا توضیح بدهید.
بله، سلام و احترامات از صفحه رادیو شما به همه وطنان و به شما و پری تیم شما. کمک های اولیه که ما یک زخمی را پیدا میکنیم دیگه و ما به نام اکسیدنت میگیم، د اصطلاح طبی وګه اکسیډنت امرای موتر شده باشه، امرای یک تفنگ خورده باشه، ګولی تفنگ خورده باشه، یک مرمی تفنگ یا شاید او از بم افتیده باشه. مقصد کو یک اکسیډنت باشه، د بخاطر اکسیډنت ما د تبابت یک کلمی داریم A B C D. ما باید و امرای مریضی که کمکای اولیه میکنیم در موجه ای بی سی را باید اجرا بتیم. ای چی از ای ما به نام ایر وی یا مجرای تنفسی، باید مجرای تنفسی زود دیده شوه، دانش دیده شوه که بند است یا نیست، تنفس خوب گرفته میتانه یا نمیتانه، در دانش مریض کدام یا در رای تنفسی مریض کدام معنی ما نیست که اگر معنی باشه گره میکشیم از پیشش اگر از واسه ما شوه. و میبینیم که مریض ما تنفس داره یا نداره. احیانا که مریض ما تنفس داشته باشه بسیار که هر انسان قدمی تن یک تداوی بسیار آسان است که با واسطه یک قلم یا یک چیزی که نوک تیز داشته باشه با واسطه زمو تراکیا یا قصبتوریا که ما میگیم به زبان دری خود، امو قصبتوریا را یک سوراخ کوچک میکنیم و میبینیم که باید خلا باز شوه و از باز شدن بازی باید تنفس باز میبینیم که آیا حالا تنفس شروع کرد یا نی. وقتی که دان بند باشه و یتر بند باشه که او را ما خلاص کردن میتانیم و با قلم قصبتوریا را سوراخ کردیم، ما دمی قصبتوریا یک جای نرم داریم، امی جای نرم که سوراخ میشه مریض اتومات تنفس خود شروع میکنه. وقتی که تنفس خود شروع کرد بعد از شروع تنفس ما تنفس حساب میتیم که تنفسش منظم است، بسیار زیاد نیست و میبینیم که زبان مریض قاطع نیست، زبان مریض درست است یا نیست. از او بعد ما دی ای اور بی ار دوی شامل شد، بعد از او سی ما میکنیم، سی سرکولیشن آف بلڈ میگه اصطلاح طبابت. ما میبینیم که از مریض ما که امی اکسیدنت شده یک جرح دیده کدام جای خون ریزی زیاد خونه داره، هر جایی که خون ریزی داره او را ما به اصطلاح طبی تامپان میگیم، تامپان یعنی یک فشاری میاوریم سرزمو ساها که از جای خون ریزی است، ما باید کوشش کنیم که خون ریزی را استاپ کنیم و استاد کنیم تا که خون ریزی زیاد نبته مریض ما. و چقدر که میتونیم از دستمال دستی که ما باشه یا کدام تکی دیگه صاف باشه، و اگر جایی که بلیڈنگ زیاد داره، خون ریزی زیاد داره، او دا پای یا دست باشه، خوبتر ای است که بالای زموجه امرای رابر یا دستمال محکم بسته کنیم تا که خون ریزی پایین نبره و خون ریزی را استاد کنیم. وقتی که ما خون ریزی را استاد میکنیم و رای مجرای تنفسی را باز کردیم، ما امرای مریض بسیار کمک زیاد کردیم. و یک چیزی که بسیار مهم است او دی یعنی دیس ایبیلیتی، یک مریض است از او را پایش یا دستهایش یک جای شکست است، او که ما چقدر امو مریض شور میتیم، امو مریض با مشور دادن و وقتی که از یک جای به دیگه جای را انتقال میکنیم، یه به یک شاک میره، یک برو نیوروجینیک شاک میره میگه، ما باید مریض خود از نیوروجینیک شاک نجات بتیم و چی رقم قدم میتانیم که او را نجات بتیم. او را پای و دستش را بسته میکنیم، امرا یک چوب یا امرا یک تخته که باید حرکت نکنه تا که را ما در فرشفخانه میره سانیم و تا شفخانه میره یا به کدام سیهی مرکزی سیهی دیگه جای میره، باید او حرکت داشته نباشه و بدون حرکت باشه که با نیروجنیک شاک نبره. بعد از این چیزایی که از او مربوطی داکتر است و داکتر او را بس پیش از که با شفخانه آمد، بعد از که با شفخانه آمد او را بس پیش میبریم. و امی سی نقطه بسیار زیاد مهم بود و حتی نقطه چارو میشم که ای باید ایروی را چک کنیم، بی باید بریتینگ را چک کنیم که تنفس میگیره یا نمیگیره، سی باید ما خون ریزی را استاپ کنیم و از سرکولیشن ببینیم که چطور است.
تشکر. دکتر صاحب شمس، همی چهار مورد لطفا به طور ساده و مختصر به پشتو هم بگوین.
مونږ پدې کې ای بی او سی او بی څلور نقطې لرو. کله چې مونږ د زخمی سره مخ کیږو، هغه زخمی کې چې ترته اکسیډنټ باندې اکسیډنټ شوی وي د موټر ترمنځ یا د موټر د دیوال سره، یا یو ناروغ د بام را غورځېدلی وي، یا یو بله جرحه ولري، یا په ټوپک لګېدلی وي، نو اول ای د دې ایر وی په تبابت کې ای کې مونږ ایر وی ګورو چې د تنفسي مجرا چې د بند خو نه ده، کچیرته بند وی هغه خلاصو، کچیرته پاغه کې څه خاور وی څه بل سی وی هغه تری روباسو، یا د جبه قات شي وی هغه جبه د سمو ک به ګوري چې د تنفس اخلي کنه اخلي سا اخلي شي کنه شي غسلې ک سانه شي غسلې. اسانه لار په دې کې دا چې مونږ په دې قصبتوري یا وچه غاړه چې ورته مونږ په پښتو کې یو دلته یو نرمه ساحه لري، دغه نرمه ساحه یو ساده قلم په واسه یا بل تیز شي په واسه مونږ سوري کو کله چې دا مونږ سوري کو او به دا غنه روسه مونږ ګورو چې دا وس ساخ استل شي کنه شي غسل کله چې د ساخ استل شروع شو د دنه روسه په دوهم قدم دریم قدم کې مونږ ګورو چې د غناروغ د کوم ځای نه وینه روانه ده خونریزي چیرته ده هغه د خونریزي ساحه مونږ قوي تړو قوي بندو په پاک د سمال باندې په بل ټوټه باندې او حتی ک په لاس او خپو کې دا جرح موجود وي دا خونریزي د ساحه نه لک پاس ساحه پر ربړ باندې خطرل کېږي ک پر ربړ دل نه وي په بل یو ټوټه د سمال باندې تړو تر سوچ خونریزي کم شي کله چې زمون خونریزي کم شو به د پسې په څلورم قدم کې هغه ناروغان چې هغه بندش ولري او بخ ماتېدل ولري یا دغه خپل لاس کوم ځای مات وي دا چې څومره مونږ خوځو را خوځو دغه ماتېدل سره دا یو مرز دزي چې هغه ته نیوروجینیک شاک وي نو د دې لپاره چې نیوروجینیک شاک ته لړن شي او مریض مونږ روغ شفخانه ته ورسو یو تخته یا یو یو سم سیدا وسپنه یا یو لرګي سره هغه مات ځې کلک تړو کله چې هغه مونږ تړو هغه د خوځیدو نه وباسو کله چې دا د خوځیدو نه وباسو دا مونږ په ډیر اسانه سره روغتون ته رسولې شو او به نور د سره چې کوم کومک دی هغه به په روغتون کې ډاکټر باندې کوي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شمس از شما تا لحظات بعد باز هم با شما صحبت میکنیم و از شما میشنویم اکنون سوال دارم از نظری صاحب نظری صاحب در کابل در زمینه انتقال زخمیان و بیماران کابل امبولانس فعالیت دارد آیا خدمات امبولانس در دیگر شهرها و ولایت هم وجود دارد؟
تشکر سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی در ارتباط موضوع خدمات کابل امبولانس در کابل و امبولانس های مدنی در سطح افغانستان خوشبختانه که وزارت صحت عام افغانستان در هر ولایت امبولانس های برای افرادی که نیاز برای دارن تا انتقال بکنن در جریان کدام حادثه جنگی اگر صورت میگیره یا هر حادثه که نیاز به انتقال مجروحی داره ما داریم و عرضه خدمات امبولانس معمولا در سیستان و افغانستان حتی در سطح ولسوالی ها وجود داره دلیلی که تمام شفاخانه ها و مراکز صحی ما در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات معمولا همراه امبولانس می باشد و در وقت انتقال مجروحی حادثه که این امبولانس ها فعال میشن و عملا در این حال
آقای نظری وزارت صحت عامه در باره آگاهی دهی به مردم در مورد کمک های اولیه چه اقدامات کرده؟
وزارت صحت عامه افغانستان در قالب معلومات از طریق شورای های انکشافی و معمولا از طریق شفاخانه ها و یک مجموعه عمومی از کارمندان صحی رضاکار در سطح جامعه در قسمت تمام موارد صحی معلومات ارائه میکنیم و در 34 ولایت افغانستان هستن بنان از طریق مردم از طریق افراد در خود قریجات ما کوشش کردیم که تمام معلومات صحی را مربوط به خدمات اولیه و همزمان معلومات صحیحی که نیاز برای است که مردم بدانند مثل موضوع واکسین موضوع این که باید فاصله بین ولادت ها باشه این که باید شیر مادر تا چند وقت داده شود و همچنان تمام موضوع که از خدمه در قالب یک پکیج عمومی از معلومات ما استفاده کرده در کنار همکاری باید رضاکارهای لالمر افغان هم استفاده کردیم و کوشش کردیم که پیام های اساسی گیره که یکی از اساسی ترین اصول و وظایف لالمر افغان هم هست با وزارت صحت عامه هم بیشتر کردن و در این زمینه رضاکارهای لالمر افغان هم در تمام ولایت افغانستان که موجود هستند خاصتا در قسمت موضوع رسیدگی به حادثات جنگی و کمک های اولیه در بعد از اگه حادثه تمام معلومات از طریق از اونها هم مادار
تشکر نظری صاحب مردم محلی چقدر در زمینه انتقال زخمیان از محلات جنگ از مناطق جنگ و درگیری به مراکز صحی تا چی اندازه نقش دارند مردم محلی؟
خب یک چیزی بسیار مهم است متاسفانه در افغانستان حادثات به شکل بسیار وسیع اتفاق میفته و اکثریت اوقات دو یا چهار یا پنج امبولانسی که به شکل بسیار عاجلش از نزدیکترین سایت هایی که او امبولانس ها دارن به شفاخانه میرسن و به مرز و محل حادثه میرسن شاید تکافوی از دیگه نکنن که و نتونن که تمام
مجروحین همزمان انتقال بدن. مطمئنن که در اون مقطع از زمان کاتگوری بندی ها میشه در قسمت انتقال که کدام مجروح نیاز بیشتر داره که زودتر به شفاخانه برسه. بنابراین همکاری جامعه در قسمت انتقال او از مجروحینه که به شکل بسیار وخیمش مجروح نشدن، زخم ندارن، یک زخم نسبتا سطحی دارن و میشه که به هر موتر عادی او را انتقال داد. در اون قسمت میشه که همکارای هموطنای ما کمک بکنن و خوشبختانه که این رویه وجود داره بین مردم. در اکثریت نقاط وقت نیاز برای میشه تا مردم با ما همکاری بکنن این همکاری را میکنن، ولی توجه بیشتر و همکاری های بیشتر جامعه با سکتور صحت عام افغانستان میتونه که باعث نجات جان او در هموطنان ما شود که نیاز برده خدمات سیهی دارن.
تشکر از شما نظری صاحب. دکتر صاحب، شمس، این انتقال زخمیان و مظلومین به مراکز صحی و شفاخانه ها به کدام موارد بیشتر توجه شود تا آسیب بیشتر به زخمی یا کسی که مظلوم شده یا بیمار است وارد نشود؟
من را بگویم که مخکې ما بېستلو خبرو کښې ویلي چې ډیسبلټي یا د اوس نه چې هغه لګېدلې ده هغه ته ډېره ونه خوځېږي، هغه که په لاسونو خپو کښې وي یا که بدن کښې وي دا به ثابته وساتل شي. د دې سره په څنګ کښې باید موږ ځینې جرح لري چې هغه ته ډېر متوجه اوسو، که چېرته ناروغ په سینه کښې جرح لیدلي وي یا ناروغ په سر کښې جرح لیدلې وي د جرح وي، موږ کوشش وکړو چې دا باید داسې ثابته وساتو د ټیټ ثابته وي چې ونه خوځېږي. څومره چې ناروغ د جرحې ساحه ډېره خوځېږي، خصوصا چې په اډوکو کښې ماتوالی راغلی وي یا فرکچر راغلی وي او هغه خوځېږي، ناروغ ته ډېر زیات تاوان کوي، خونریزي هم زیاتېږي او دې سره شاک ته هم ځي. د دې سره په څنګ کښې باید ناروغ موږ چې کله انتقالوو باید داسې وسیلې کښې انتقال کړو چې هلته دا ناروغ مکمل ځای شي. یعنې داسې نه چې موږ یو زخمي کښېنو او د کښېن مطلب هغه ساحه تنګه وي د کښېناسو په واسطه انتقال کړو، یا د ساحه وي چې هغه پکښې صحیح پرې نه وتلی شي، باید ناروغ مستقیما څملولی شي د څملاسلو سره. د دې سره په څنګ کښې موږ او تاسو اکثره د شفاخانو کښې یو قسم ټرالۍ لرو چې هغې کښې مریض انتقاله خو چون په کلو کښې او په زموږ په ښارونو کښې هم هغه ټرالۍګانې نشته دی. نو ښه خبره دا ده چې ناروغ په اوږدې تختې باندې وتړل شي، چې دا اوږدې تختې باندې وتړل شي او انتقال شي، تر څو چې دغه تخته ډېره همواره وي او ناروغ د ډېر هغه د خوځېدلو او د حرکت نه پې ساتل کېږي. که چېرته ناروغ په مخه ته ونه هر یو طبي سنتر را ځي یا هر ساحه را ځي، ناروغ مخکې دې نه چې موږ نوي روغتون ته ورسو باید یو طبي سنتر ته ښکاره کړو، تر څو چې په طبي سنتر کښې یو مسلکي کس د ده دغه د تړل د زخمو یا د وینې ودرېدل یا د ده د تنفس مجرا یا د تنفس لارې کتل دا په څه ډول سره وکتلی شي. که دا هر طبي سنتر وي په لوی وي په وړوکی وي، حتی که د یو درملتون هم وي او که دغه درملتون کښې فارمسیس وي، نو موږ یې باید یو ځل هغه ته وښیو هغه په دې خاطر چې که موږ ډېره فاصله وو دا ناروغ به صحیح خپل ځای ته انتقال شي. بل د دې نه مهمه خبره دا ده چې دغه د کجبلټي ایریا ته چې کله دا ناروغ انتقالېږي هلته باید ډېر پام وکړل شي ناروغ سره. موږ به په کجبلټي ایریا کښې څلور خطه ناروغان لرو چې سور دی، زیړ، شین او بلیک یا تور خط دی. نو مربوطه ډاکټر چې څوک وي یا چې هر څوک نوکریوال وي هر طبي پرسنل وي هغه باید ډېر عجلې نه کار واخلي او ناروغ تېزۍ سره هغه خپل مربوطه سیمې ته انتقال کړي. ځکه کله چې د یو ولس نه د یو اطراف نه ناروغ را ځي یا څوک ناروغ را وړي شفاخانې ته راوړل کېږي، حتی دته هغه لار هم سړی نه وي معلومه. زموږ افغانان اکثره په ولسونو کښې اوسېږي، ښار ته ډېر په اسانۍ را ځي، نه جنګونه اکثره په خوفاو کښې ډېر ډېر دي، ښار ته ډېر سلو جنګونه را رسېږي. نو هغه خلک ډېر د نابلتیا د وجې باندې تر څو چې هغه ناروغ صحیح ځای ته رسېږي ناروغې ژوند د لاسه ورکوي. نو دې سره باید هر څوک کومک وکړي، د یو روغتون ته چې دا را رسېږي د روغتون ملازم، د روغتون نرس، د روغتون فارمسي، حتی چې د روغتون هر کار کوونکي که دا په لاس ورځي دا باید صحیح ځای ته راځي کښې او سلزکي تر څو د ده صحیح درمل نه وشي.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب شمس. اکنون تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم. اینجا رادیو آزادی است، برنامه صحت را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شنونده روی خط تلفن داریم، سلام به شما، بفرمایید از کجا تماس گرفتین؟
سلام نامی کلیم تا و ترسنگ محترم و دکتر صاحبانو تا سلام کوم، عبدالقهر وطن دوستیم در پروان. دو پوښتنې مې وي ډاکټر صاحبانو نه چې هغه دی بعضې اطرافو سیمو کښې که نه داسې موږ لیدلي دي چې یو څوک بام نه غورځېږي که د افسرې ضربه مینده کاني یا یې کوم بل ځای ضربه مینده که هغه ځای نیسوی نه وي، د خلکو اوبه پاچوي او دا څومره ګټه لري که تاوان لري په دې باندې رڼا واچوي. او دې تر څنګ بعض خلک چې کوم ځای د جرحت راشي یې نیسي هغه د خونریزۍ په خاطر باندې ترافی سیمو کې یو لاتا سوځي یا هغه دودیو ته کوي هغه ایرې په دغه زخم باندې اچوي او دې تر څنګ بعضې خودسرانه دواګانې یو څه نور بله خدام په زخم باندې اچوي د ډاکټر صاحبانو څه توصیه ده چې بای دې څه ورسره وشي دا کوم عمل چې داخل کوي دا صحیح دی که صحیح نه دی څه توصیه لري او کدا کارونه من سره یې سينو ډاکټر صاحبان څه توصیه لري چې بای دې چې دې مریض سره وکړو
بازم شنونده روی خط تلفن داریم سلام به شما برنامه صحت رادیو استادیست بفرمایید
بله آقای پرو سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو تان و سلام بر ارزو ډاکټر صاحبان
تشکر کوم
چې میکنیم از رادیو آزادی که ما را از موضوعات گوناگون به خبر میسازه از ډاکټر صاحب سوال ماموس از ډاکټر صاحب شمس که انسانی که یک زخم یعنی زخم میخوره به سرش هم زخم میخوره بر بالای دیگه اعضای زخمی خو اینا تفسیر کردن انسانی که در سری خود زخم میخوره جراحت میبرداره یا بشکم خود جراحت میبرداره چون کشتم به قلب نزدیک هستن به معده نزدیک هستن و جایی مهم هم هست و سرم جایی مهم هست رگا تمامی رگا و تمامی رگای قلبی در سر یا در قلب قرار داره با امرای او زخمی هست چی باید شوه و خصوصا و زخمی هایی که در قرا و در قصبات میشه زود به شهر رسیدن نمیتانه با امرای او زخمی هایی چی رقم باید رفتار شوه چی رقم معامله شوه مردم باید چی بکنه کمکای اولیه و یک کسی که زخمی میشه اولی مهمترین غذایی که برای زخمی داده میشه کدام غذا هستن که برای زخمی باید بیده که زخمی از او بنا ببره
میریم به شنونده دیگر ما بفرمایید رادیو آزادی است
بله سلام صاحب جو پخیر تشکر
سلامت باشه بفرمایید
علی کوم د بادغیس نظامت در کې په باره کې د امبولاک د غزمو شوتن کې د امبولاکسون استاد ډاکټران یې لري په کلینیکی نو دغه مریضان چې عاجل وي د کوم بخش د فاره او چې مریض پیدا شي یعنی اوس اپنډیس وي یا د معدې تکلیف لري یا سه من یو دم وګلیږي یا یو شاکر یې شي ناجوړي نو شینی نو دا ګور ته کومه کولای شي یوازې یو دای شخص په مکه کې شي اغه دې اجل وي دا خو یو پښتنه ده
بله
او بل پښتنه دې دا بل خبره دا چې دا تهلان د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ په دریبوم کې امبولانس سخت دا ډاکټر صاحب چې مریض پیدا شي په وران اجل اغه مریض ورشي رسمي خدمت کوي څو په منداري سره خدمت کوي مریضان رسمي او شفاخانه تر او نو دې ډاکټر صاحب دې راځيو دا دې څنګه راځي شي نو دا مو توصیه ده چې کومک تر سره وکړي د لیکل د ډاکټر سره یو دوايي مواد هم ورکړي او د دې څخه یې مان د دې کار نه کاکو مخته بوزي او د دې سره همکاري وکړي دا مو نو یو اروزو او سایسته خشویه کوي
تشکر شنونده گرامی از شما سایر تماس ها را بعدن میگیریم اکنون برمیگردیم به دکتر صاحب شمس و از ایشان میشنویم که چی پاسخهایی را میکند به سوالات شنونده های ما شمس های بفرمایید
دومره بویم چې دغه زمونږ یو نور یو پښتنه وکړه چې هغه که چېرته مونږ ایره واچو د ایره چې کله اچول یا چې سیزو ایره اچوا دا صحیح ده که نه د مریض په مخ باندې اوبه اچو دا صحیح کار دی که نه مخکې ما وویلې په خپلو خبرو کې چې مونږ هماغه بیزه په هماغه خبره ټینګار کوم اے بی سی او ډی مطلب د ناروغ تنفسي لاره وګوري تنفس یې وګوري او دغه ایره اچول ګټه خو نه لري تاوان ډېر زیات لري ځکه داسې مواد شاید مونږ واچو چې هغه ډېر انفیکشن ولري دغه ساحه کې او دا ساحه مونږ منتنه کړو او ځینې خلک پکې بوره اچي مالدلي په زخمونو کې دا هم تاواني شی د ګټه نه لري دلته یوازې تاسو کولی شئ چې په پاکه ټوټه باندې د غزې وتړئ او دیزي باندې فشار راوړئ تر څو وینه ودرېږي تاسو چې فشار راوړئ وینه ودرېږي دغه کافي ده او د فشار راوړلو سره که وینه ونه درېږي نو بې پیری او بوري سره هم نه ودرېږي دا کومه ګټه نه لري ناروغ ته او ناروغ ته ایره اچول تاوان لري او با چول په مخ باندې او بس صرف کله چې یو ناروغ باندې مخ مونږ چې یو با چې وغه لګیو څه بيدار کیږي
ډیر خاصه ګټن لري خو چې ته ناروغ د نو بس کلو ته وغوړی په ډیر ځین کې مالی دلی چې ناروغ سکلو د پر اوبو غوړی خلک نه ورکوي نه دا زخمی نه اوبو ورکوي دا چې څومره اوبو غوړی تاسو اوبو ورکوي دا خبره ده ځکه چې د بدن دا د سرکولیټینګ سیستم چې کوم دی یاد ویني دوراني سیستم چې دی دا وینه کمی نو دلته زر اعصاب دې ته تنبیکیږي چې باید مایات واخلي دغه مایات سره دا یو څه خکېږي اوبو ورکول د سکلو پر صحیح شه دی به ناروغ اوبو وسکي او ناروغ منظم شفخانه ته یو سی سنټر ته انتقال شي دین علاوه د بل رو یو پختنه کړي وک په سر کې زخم واقع شي یا په بدن کې زخم واقع شي د سر موږ څه کولای شو غذای ویل و چې څه غذا ورکو بیا هم کده بدن په هر ځای کې زخم واقع د سر زخم د سینې زخم د بدن زخمونه دا خطري زخمونه دي د سر یوازې وینه ودروه او مریض ډیس ایبل کا یعنی مریض د سی واچو چونه خوځي مریض باید په یو تخته باندې وټړل شي او غذا دته د سی ډیره غذا مو ورکوي تر سوچي روغتون ته انتقال کیږي ځکه کچې ته الته د دوه به جراحي عملیات صورت نشي نو به دغه کومه غذا چې د خوړلې د اناسیزي په وخت کې اسپریشن نمونیا یا اسپریشن ورکي او بل اخر اسپریشن پس اسپریشن نمونیا بدلیږي نو یوازې تاسو کورکول شي مایات ورکول شي ځکه مایات زر د بدن څخه نور خارجيږي او تخلیه مسانه درسته کوي به تخلیه کولای شي ډاکټر صاحب نو په غذا کې یوازې مایات ورکول شي او بس خلاص او دی بل شي د ایمبولانس ویلې د خو خبره وایي ایمبولانس د هر چا د پاره دی مالې دلی زمونږ ایمبولانس د هر چا د پاره دی کوم خاص خلکو د پاره دی او د کوم ایمبولانس والا څخه مننه وکړه مونږ به هم ترې مننه وکړو چې زمونږ د وطنوالو خدمت کوي کورې ودان
تشکر از شما دکتر صاحب شمس. دکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان لحظات پیش به همکار تکنیکی هم گفته که دیگر در برنامه بوده نمیتواند چون کدام کار برایش پیدا شده و باید به او رسیدگی بکنه. از ایشان سپاس میکنیم که چند دقیقه در برنامه با ما بود. باز هم میریم به شنونده های ما، تماس های تلفنیشان را میگیریم بشنویم که آنها درباره موضوع برنامه چی سوالات مشخص دارن. سلام به شما، برنامه صحت است از رادیو آزادی، بفرمایید.
سلام، راضی هستم یک تن از سربازان اردو ملی افغانستان. سوال ما همی از جبر دمی ما خود همی خطای مارزه هستم نگام همتنگرهای ما مرمی میخره در قسمت سینهش، اما ما همی خون هم توقف بتیم که خون داخل در سر شش و جگر یکی لخته نشده که از بین نبره.
میریم به شنونده دیگر ما، رادیو آزادی است، برنامه از صحت، بفرمایید.
ما از ولایت زابل تماس گرفتیم. دکتر صاحب محترم، ما پارسال زخمی شدیم، همی کمر ما شکسته.
شنونده گرامی، میشه سوال خود را به پشتو هم میتونین صحبت بکنین؟ به پشتو هر قسمی که راحت هستین بر زبان میشه صحبت بکنین، دری یا پشتو؟ اگر به پشتو بله راحت.
زبل ولایت کسی نیست نکمه کرنی ولی در عبدالکریم مینم در زبل پروش کال زخمی سو هم لامی ما تسولا لامی متسوی نوز دختر اتوایی سام ما چفا جو رسای دوی در غملا غشت ورانه لدوک سر جو سیدی جیم داوز که صدایی کدایی که سایم کنید دیشتی دی کل بگوندی اما
مکنون بازم از دکتر صاحب شمس میشنویم که سوالات را یادداشت کردن و چی پاسخهای را میکنه به شنونده های ما. دکتر صاحب بفرمایید.
برادر اندرابی، ما سوال داشت که وقتی که میخون نگه رفیق ما با تفنگ جرح میبینه و او خونه با داخل شش میره و چطور میشه؟ ما شما اول کوشش میکنیم که خون استاد کنیم و خون به داخل شش نبره و وقتی که خون به داخل شش میره و این شش تا زیر فشار خود میره و تنفس زی بسیار کم میشه و امی سبب مرگ زنی مریض میشه و پیش از اینکه این سبب مرگ زی مریض بشه باید شفاخانه که بیه یا مرکز صحی که بیه او برش چیست تیوب یا کالی مادر این تو رو بینانیم انداختن چیز توی بیگ مریض بسیار کاری سخت نیست و میشه که تیمی سهی مردم کسی را باید یاد کنه و حتی از نظر ما باید عوام ما امی عوام مردم های افغان ما که میبینه که یک چیزی جرحه و چیز بمینه و دست دستی نباشه و شوش زیر فشار آورده تنفس مختل کده باید چستویب با یک مرکز دهی که چقدر نزدیک تر باشه باید برا تا که چستویب ببانه و چوب امو وسیله است که امی انسان نجات از مرگ میتن و چستیوب اگر کس دیگر ترین شده باشه و ترینینگ گرفته باشه چستیوب آسان است ماندنش، لی اگر ترین نباشه هر کس نمیتونه که چستیوب بیمانه. در زابل تخت چکم رور گلکریم ویلی چی ملامی ماته داو بده ورانه اردو کی مور سره وزیشیوی که سنگه چلده آقا خو بده نزدین داغه اکسره کتل غوری که چه تا اکسره او کتل شی او داسی سیووی د صرف پختنه دا و چې دا اوس تداوی لري کنه لري هو د تبابت ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی تداوی لري او دغه تداوی هم د زموږ په ملک کې هم امکان لري کابل په شمول په نورو ولایتونو کې هم کېدلی شي ورور ته یو نږدې نه یو ښه آرتوپیډیک ډاکټر ته لاړ شه هغه ډاکټر چې د اډوکو بندونو ډاکټر وي هغه سره رابطه ونیسه او تداوی امکان لري انشاءالله چې جوړیږي.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب شمس. در همینجا رسیدیم به پایان برنامه صحت از رادیو آزادی. از حضور مهمانان ما در برنامه و همراهی و تماس های شنونده های ما تشکر. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم با دیگر برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.